تخپاتې دي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې
ملګرو ملتونو په کابل کې د اقلیمي بدلونو د نتایجو په وړاندې د بیړني اقدام غوښتنه کړې. دغه سازمان د بشري میشتدنې پروګرام یو انهابیتات په خپل اکسپانه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. جزئیات په دغه رپورت کې
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو انهابیتات د کابل ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره د اقلیمي بدلونونو پایلې اندېښمنوونکي بولي. د ادارې یک شنبه د دسمبر په 28مه په خپل اکسپانه خبرداري ورکړې چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. د بیان لمخې د افغانستان د ښاري نفوس له 30% زیاته برخه په کابل کې ژوند کوي او په وینا له هرو 15 کسانو څخه 4 په غیر رسمي سیمو کې میشتي. غیر رسمي غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د ښاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي او ډیری د سیمې له زیربنایي اساسي خدمتونو لکه پاکو اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولی شي. په همدې حال کې د پلازمینې د ځینو غیر رسمي سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د ښاري خدمتونو د نه موجودیت ترڅنګ اقلیمي بدلون او دغه راز د ژمي په موسم کې د روغتونو کمښت دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي مرتضی ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته په غیر پلاني سیمه کې ژوند کوو. د اوبو سیستمونه شته، د فاضلاب سیستم هم خراب دی. د بل خوا اقلیم هم بدل شوی دی او وچکالي هم زیاته شوې ده. تر لدې چې ژمی دی خو هوا د تیر کال په پرتله ګرمه ده او ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
د کابل د احمد شاه بابا مینی یو اوسیدونکي رحیم الله هم ورته شکایت وکړو. دی وایي کله چې باران کیږي سړکونه له اوبو ډکیږي، سړکونه او کوڅې تنګي دي. کله چې په کوڅو کې دوه موټر سره مخامخ شي بیا لاره بندوي. د دې ترڅنګ چې باران کیږي اوبه د خلکو کورونو ته ننوځي او خلک له خپلو کورونو نشي وتلی. په همدې حال کې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ وایي هڅه روانه ده چې غیر پلاني سیمې منظمې شي او اړین خدمات ورته وړاندې شي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ هر کال پراختیایي پلانونه لري چې غیر پلان شوې سیمې منظمې شي. په تیرو 4 کلونو کې 380 کیلومتره نوي سړکونه جوړ شوي دي او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي چې غیر نقشه شوې سیمې نقشه شي.
کابل د لوړ نفوس او د ښاري خدمتونو نشوالي له امله د اقلیمي بدلونونو او د هوا د ککړتیا په وړاندې د زیانمنونکو ښارونو په ډله کې شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدو پروګرام یو انهابیتات مخکې ویلي چې د افغانستان ډیری خلک په ځانګړي توګه ښځې او نجونې په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د دغه سازمان په خبره د اقلیم له بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو له کمښت سره مخ دي. یو انهابیتات دغه راز ویلي چې ډیری راستنېدونکي افغانان په ښارونو کې استوګنه غوره کوي او د کار د ښارونو په عامه خدماتو فشارونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM لدې وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې له 300,000 زیات افغانان د اقتصادي ستونزو، وچکالۍ، اقلیمي بدلونونو او د تیرو 4 لسیزو د بې ثباتۍ له امله په کور دننه بې ځای شوي یا له بهر راستانه شوي. د مرسیکورپس په نوم یو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و چې تر 2030 کال پورې به کابل د اوبو له جدي بحران او وچکالۍ سره مخ شي. دې سازمان د کابل اوسنی نفوس 5 میلیونه کسان بللی او داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ دا ښار له 6 تر 8 لکه کسانو لپاره طرحه شوی. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر کارپوهان هم د اقلیمي بدلونونو له امله رامنځته شوي چاپیریالي ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او حکومتونه باید د نویو ودانیو د جوړولو پر مهال شنو سیمو ته پاملرنه وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي په 2015 کال کې د تاوتریخوالي او د رسنیو د ازادي د سرغړونو 215 پیښې ثبت کړي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د دې بنسټ په خبره روان کال په دې واد کې د رسنیو د ازادي او خبرلانو وضعیت خورا ترنګلی او محدود و او دا کال د افغانستان د رسنیو فضا په پراخه کچه کنټرول او ځپل شوې.
په داسې حال کې چې د 2015 کال پای ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، د افغانستان د خبرلانو مرکز دا کال په هیواد کې د خبرلانو لپاره تیار او محدودونکی کال ارزوي. د مرکز په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو خبرلانو د ازادۍ وضعیت په عنوان راپور کې چیته کړي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 250 پیښې ثبت شوې دي. د راپور کې راغلي دي چې دا شمیره د 2040 کال په پرتله شاوخوا 14% زیاتوالی ښیي چې 101 قضیې پکې شاملې دي. راپور کې وړاندې ویل شوي چې سب څه ویو پیښو کې 2 د مړینې 3 ټپیان او 168 ګواښونه دي چې د دې ډلې 40% د خبریالانو نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان خبریالان چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري وایي چې له خوشې کېدو وروسته له جدي رواني او روحي ستونزو سره مخ شوي او نسي کولای خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د دې خبریالانو له ډلې یو خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
خبریالان د زندانو د تجربې سره مخ کې او ملن زه داسې متاسفانه یو ترخه تجربه لرم چې تېره کړې مې ده.
یو بل افغان خبریال چې دای هم ورته تجربه لري د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط یې وویل:
کله چې موږ ونیولو داسې چلند یې کاوه چې ګواکې او خطرناک جنایتکار یې نیولی دي، تورې کسورې زموږ پر سر کخلې، لاسونه یې ولچک او زالانه کول او څو کسان مونږ یې ډېر په ناسم وضعیت زندان ته انتقالولو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې اوس شاوخوا 15 خبریالان د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په مقرر ډول ادا کړی چې دوی هیڅ خبریال د خپل رسنیز کار او فعالیتونو لپاره نه دی نیولی. د افغانستان د خبریالانو مرکز راپور کې دا هم راغلي چې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو بندیز سږ کال 1900 پیښو ته غځول شوی او د 2040 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کېدو راهیسې دا بندیز د هیواد 23 ولایتونو ته رسېدلی دی. د دې مرکز په ټکو سکل د دې محدودیتونو په پایله کې لږ تر لږه 40 تلویزیوني شبکې تړل شوي او 2 نورو تلویزیوني شبکو او 2 رادیوګانو هم د سیاسي او امنیتي دلایلو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په راپور کې راغلي چې هغه څو پاتې رسنۍ چې یوازې د خزینه او اړوند دي هم د جنسیتي تبعیض له امله د تړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. د راپور په یوه بله برخه کې ټینګار شوی چې په 2015 کال کې پر خزینه او خبریالانو محدودیتونه او د هغوی پر وړاندې تبعیضي چلند زیات شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مطبوعاتي کنفرانسونو کې له ګډونه د خزینه او خبریالانو مخنیوی یا په ژوندیو خبري کنفرانسونو کې د خزینه خبریالانو غږونو سانسورول د ویرې، فشار او سخت جنسیتي تبعیض د پالیسۍ د ترویج بیلګې دي. داسې وضعیت دی چې د دې مرکز په ټکو د هیواد د رسنیو په تاریخ کې بې ساری دی. یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته د هغو محدودیتونو په اړه وویل چې دوی ورسره مخ دي.
ښځینه خبریالانو په اړه که ووایم، هغوی د نورو سختو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي، د ستونزو سره مخ دي، لکه د ټولنیزو فشارونو دروند بار دوی پر خپلو اوږو باندې لري. د دې تر څنګ د کار په چاپېریال کې د تبعیض سره دوی مخ کېږي او همدارنګه د کورنۍ، ټولنې او ان د مسلکي ادارو لخوا هم ځینې وختونه پر دوی باندې محدودیتونه وي. د هغه تر څنګ ناامني، ځینې وخت فزیکي تاوتریخوالي، رواني تاوتریخوالي، د داسې پېښو سره دوی مخ کېږي.
په راپور کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د رسنیو، سیاستونو او حقونه په افغانستان کې د بیان د ازادي او د رسنیو د ازادۍ قانوني چوکاټ، د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د حل لپاره قانوني میکانیزمونه، معلوماتو ته لاسرسی، د رسنیو اقتصادي وضعیت، په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو وضعیت او نورو مسلو په اړه هم یادونه سوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاتوي چې د دې وضعیت دوام د خبریالانو او رسنیو د اساسي حقونو د سرغړونې او په دې هیواد کې د بنسټیزو ازادیو د محدودیت په اړه ژورې اندېښنې راپورته کړي چې په افغانستان کې د رسنیو د پراختیا او د بیان د ازادۍ راتلونکي ته یې جدي ګواښونه متوجه کړي دي. د دې سره د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو حقونو ته ژمن دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو ملاتړو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بیان ازادۍ، د وضعیت او د خبریالانو د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
خوستی ځوانان غوښتنه کوي چې دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د لوبو لپاره اساسي میدانونه جوړ شي. دوی زیاتوي په خوست کې د ورزش مینوال په ډیری دودی، خو په ښار کې د څو محدودو میدانونو پرته ورزشکاران د لوبو او سیالیو لپاره نور ځایونه نه لري. دوی دا څرګندونې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری په مالی ملاتړ د والیبال د یو نوي میدان د جوړولو په پرانیسته کې وکړه. نور جزئیات د نجیب الله لوخیل په رپورت کې.
دا د خوست د متون سیمې د مامورانو په کلي کې د مندوزۍ د منتخبي او د تڼۍ د الف لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي ده چې په دې سیمه کې د ګڼو نندارچیانو په شتون کې د همدې نوي لوبغالي د پرانیستې په پار جوړه شوې ده. یاد لوبغالی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ په مالي او تخنیکي همکارۍ جوړ شوی، په دې نسبتا معیاري لوبغالو کې ګڼو ورزشکارانو ته د لوبو زمینه برابره شوه. د برنامه منتظم فضل اکبر وزیری مشال را ریتو ویل
ورزشی فعالیتونه ټول د دې باعث کیږي چې ځوانان د مخدره توکو څخه راواوړي او فکر ذهن ټول په مثبتو کارونو باندې شي. نو یوازینی هدف یې د همدې لپاره ده چې موږ وشو کولی د ځوانانو لپاره سالم مصروفیت د هغوی د ذهني فزیکي وړتیا د زیاتولو په موخه دغسې میدانونه جوړ کړو.
که څه هم په خوست کې د بیلابیلو لوبو د اړتیا وړ لوبغالی نشته، خو بیا هم د ځینو نړیوالو بنسټونو، اړوندو ادارو او د خصوصي سکتور په مالي لګښت ځینې وړ ورزشي میدانونه جوړ شوي چې ساتنه یې اړینه ګڼل کیږي. په دې اړه یو تن لوبغاړی باینور جدا وایي
له ټولو نه غوښتنه همدا ده چې دا میدان چې هر څوک دلته هر ورزشکار وي چې لوبې کې داسې د فکر وکړي چې دا یې خپل میدان ده، ځکه چې په خوست کې د خوست جنم نه وروسته په ټول خوست کې یو معیاري میدان ده. نو دا لوبغاړو پورې او د سیمې ځوانانو ته حقینه کوو چې ډېره ساتنه یې وکړي، ځکه دا نیمه صارف شوي دي. نو که چېرته دغه په ښه شان ته وساتي نو دوی بیا هم نورې مسیسې هم بیا نورو میدانونو ته هم کوښښ کوي چې په خوست کې نوره پروژې تکمیل کړي.
خوستي لوبغاړي د ورزش پرمختګ په دې پورې تړلی بولي چې دوی لپاره د تمرین او لوبو لپاره مناسب ځایونه ډېر شي او د اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو لخوا د دوی د فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وشي. یو بل لوبغاړي عظیم الله ویل
حقیقت ته والیبال لوبه د هر میدان چې په هر زندې جوړې کې د خپلې مثبت پیغام ورکوي. ځوانانو د فرزونو تشویق کیږي چې خامې دونې نه خو لوبغاړي پیدا کیږي. دا یو مثبت پیغام دی د خوست د ټولو ځوانانو لپاره چې داسې یو معیاري میدان جوړ کړو او تر راتلونکي کې یو ښه لوبغاړي پیدا شي ان شاء الله.
ورزشکاران زیاتوي د خوست د مرکز پوشان په اطرافي سیمه او ولسوالیو کې هم سپورت پریمانه مینوال لري او پایلو به ته زرګونه خلک راغونډیږي، خو د لوبو لپاره میدانونه او وسایل په نشت حسابیږي. یو بل خوستی ورزشکار احسان الله احسان وایي
خدا چې مرکز کې میزان نظر نه مو جنم شته لګي دوه درجه زمينه دی هغه معیاري جوړ نه دی. خوشتا خو نه وختنم دی چې دا لړۍ باید د ولسوالۍ ته لره پرتی سیمه ته وغځول شي چې لره پرتی سیمه کې د والیبال خصوصا د ورزش ډیر مینوال دي. ورزش کې نه کې خو متاسفانه جدا ډول معیاري مدینه نه لري. نو وختنم دی چې لره پرتی سیمه کې ولسوالۍ کې د ډول مدینه جوړ شي ترڅو لوبغاړي سره یوځای شي، لوبغاړي تشویق شي او لوبم ترسره شي.
یاد دیوی د افغانستان د نورو سیمو پوشان والیبال لوبه په خوست کې هم له لسګونو کلونو راهیسې پریمان مینوال او ګڼ لوبغاړي لري. د والیبال فدراسیون د مسؤلینو په وینا په خوست کې د دې لوبې 403 لوی او وړه ټیمونه موجود دي. په خوست کې معیاري لوبغالي، مسلکي روزونکي او د لوبډلو مالي ملاتړ د دې لوبې د ورزشکارانو له اساسي غوښتنو څخه دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا دمک زل پکتیکا ولتن پاڑی کی ما سیزمیر روان د هوای ډیر سړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاستر دی غوته د لرګو کارت د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وکړي لرګي هم بند دی. حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنه ورته هوای ته سړی دا یو مشکلات موجود دی.
من دا شپه رو میاشت کیږي چې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی، هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خواته نه راڅه کیږي. که ته د زموږ ږغ پور کې نه یو کار شته یو شی نهشته دلته. دا شپه رو میاشت کیږي اوس په وچ وړو اریانې نه مې ولس ځان رانږدې کوي نه حکومت. هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی. ته د زموږ ږغ ته یو ځای ورسوئ.
زما حبیبالله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام یې ژدمه چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولي دي. ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې. نو دغه پیغام که د خپور کښې تر مشرانو پورې ورسېږي، دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي، نو ډېر به ښه وي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی میلمه.
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل میلمه ده، زبیح شفق. لدوی بوارو شفق سب د حقوق پانزی تسه تاسو کامیابه که دلی دارشتم و پخپل خوش کرده و او کنه د نمرو پا اساس رو تراخلی
خیر منانه شبر صاحب سلامون و درنش طول آوریدون کتا و تاسو تا زما معمولا لدی پیچنوالی سخه د حقوق و سیاسی علوم سر جوڑه و بچه میکل د کانکور امتحان ورکی، نو دا رشتم پخپل خوش بانی انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړي وو. لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علومو، او دوهم انتخاب په سهمیه کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه یې د خپلو نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پانځه ته ورک.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوئ او لیکوالي مو کوله، څرنګه زړه مو نه غوښتل چې ادبیات ولولئ؟
ولا دا خبره بیخی درسته ده. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زما له لویه سره د آزادې مطالعې سره جوړه وله. کوم مهال چې مې سن یا عمر ډېر کم ولو، ما به ځینې مجلې لوستلې چې په هغه وختو کې زموږ په کلي کې، چې زه کله د مکتب یا ښوونځي زده کوونکی وم، زموږ په کلي کې یو څو کلیوال وو، هغوی په ننګرهار پوهنتون کې محصلین وو. نو هغوی به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې، د علومو اکاډمي یوه مجله وله د کابل په نوم چې تحقیقي موادو پکښې خپرېده، دغه راز د مینې په نوم یوه مجله وله، ادبي او فرهنګي موادو پکښې خپرېده. نو هغه مجلې مې لوستلې، د آزادې مطالعې سره زما د هغه رئیس جوړه شوله. بیا مې ځینو مشاعرو پروګرامو کې هم برخه اخیستله. خو ما دغه حقوق په دې خاطر انتخاب کړو چې ادبیات باید مسلکي ونه لولم، ادبیات باید د ذوق خاطر ولولم. او ادبیات چې ما لوستله، یا مې په ادبیاتو کې مطالعه کوله، یا مې د شاعرانو سره په مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستله، یا مې ځینې شاعران مطالعه کوله، نو سیاسي علوم مې په دې خاطر انتخاب کړي چې ما خوښېده او ادبیات د ذوق خبره سوله. مان پسند کې په ادبیاتو هم ورسره فعالم، اوس فعلاً په ادبیاتو کې اخته یم. ادبیاتو کې مطالعه کوم، تاریخ کې تحقیق څېړنې کوم، او حقوق بیا مسلکي لوله.
تاسو ویل چې ستاسو کلي ته به مجلې درتلې، خو دا مو راته ونه ویل ستاسو کلی چېرته دی؟
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالی یم. تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یوه کلي کې هلته ونړۍ ته راغلم، او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو نه به ورکړو. نیمایي زده کړې مې کابل کې وکولې، هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لو. ما تقریبا اتم و نهم و لسم و او یولسم صنفونه هاته دلې ولوستله. په کابل کې مې دلې وویله، بیا وروسته بېرته زابل ته ولاړم. او کله چې را فارغېدم په زابل کې د ښوونځي څخه فارغ شوم.
کله چې کابل ته راتلې، هغه د جګړو په وخت کې د ژبې مشکل مو نه درلود؟ ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دري ژبه دي.
زما د ژوند د ټولو ترخو خاطرو څخه به یوه هم هغه یې چې په کابل کې زه ورسره مخ شوم. زه د لومړي ځل لپاره د خپلو ورونو په واسطه باندې چې هغه وخت یې کاروبار درلود، یو زه مسافر وم. په ډېر کم عمر زه کابل ته راغلم. معمولا کله چې د یوې ترافي سیمې څخه، د یوې کلیوالي سیمې څخه یو ماشوم و دغسې یو برنفسه ښار ته راځي، نو دغه ماحول سره نابلد دی، د خلکو سره نابلد دی. نو هغه ورونو زه افغان ښوونځي ته ورسوم. دا یوه خصوصي ښوونځی وه، پښتو یې درلوده خو دري ډېره وه. نو هلته پر هغه رسمي لباس یا یونیفورم باندې هم ډېر تاکید کېده چې تاسو باید یونیفارم واغوندئ په محل چې زده کوونکي راځي. نو زه په سیم کښې وم، دا سپینه کناری خولۍ مې په سر وله. معمولا هغه د خپل ولایت او کلي کلچر او فرهنګ مې ساتي. یو استاد راغی، دغه زما سپینه خولۍ داسې راواخیستله. زه د پای له خوا څخه تقریبا څلورم میز باندې ناست وم. یو بل جوان سره ولو البته په وخت کې موږ ډېر کشران ولو هغه د هلمند یعنی د جنوب زون څخه په دغه سیمه کې موږ یو ځای یو هغه ځوان دا خولې داسې پر میز باندې وویشتله یعنی په عین حال کې ما ته دا راوښوله چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ساتې ما ورته وویل استاد ملا څنګه ده زما خولې دې ولې داسې راته وویشت نو دا داسې غوسه راته وویل وایي بل ځل دا خولې دلته ما پر سر کړو د ټولو ماشومانو خولې نه دي پر سر او ستا پر سر ده دا مکتب ده دا رسمي ځای ته باید د کلي هغه دغه ونه ساتې ما دا خو زموږ فرهنګ ده زموږ کلچر نو دا راته وویل چې د خپل فرهنګ کلچر دې بیا وری ساته
که چېرته راشو لیکوالي ته شفق صاحب تاسو تر سپورې څه لیکلې دي
زما معمولا له کوچنیوالي څخه د تاریخ سره جوړونه تاریخ مې یو ډول په داستاني شکل باندې لوستی ځینې ناولونه به مې لوستله بیا مې د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړي په اساس ته مې تاریخ لوستی بیا د افغان لیکوالانو د پوهاند حسن کاکړ دغه راز د حبیبي صاحب د میرغلام احمد غبار د ځینو نورو علي احمد کیزاد د ځینو نورو افغان ورشینو تحقیقي مواد څېړنې او کتابونه ما ولوستله هغه څه خورسه ما تاریخ کې څېړنې را شروع کړلې تر دې مهاله پرې مې ګڼ شمېر تحقیقي مضامین لیکلي په یو پاڼه کې خپره شوي دي البته په کامې پاڼه کې په دعوت پاڼه کې ځینې تحقیقي مواد دي زه خورسه بیا هڅه کوم چې دا غلړې نور مو غزو او راتلونکي کې چاپي اثار ته مې را دلرم ته په برخه کې چې یو څه کار وکړم
کله چې تاسو په زابل کې وای التمو په ادبي خوندو کې هم برخه اخیسته هغه ادبي خوندي او بهیرونه وسم روان دي
ډیر لږوي ډیر لږوي هغه لا ته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای هغه شي نه ولې ان څنګه چې په کار ول غونډي هغه څنګه کېدل ما یوازې د مکتب په پروګرامو کې برخه اخیسته ځینې وخت مې انانسري کوله چې زما دغه ټولنیز مسایل سره ډیر جوړول د ادبي غونډو سره د مجلسونو سره پروګرامونو سره خاص ډول د ادبي پروګرامونو سره نو د مکتب په پروګرامو کې به مې برخه اخیسته یا چې په راغاتولو د انګلیسي د کورسو په وخت کې کورسونه لريونه هغه کې به مې برخه اخیسته بیا به د پد پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره پالل یعنی شعر شاعري به هم پکښه ولا یا به شعر پکښه ولا یا به غزل پکښه ولا دا غږ خبر سره بیا زه یو محلي راډیو ته ولاړم موسم خبرونه ورتاسته مو معلومات خبرونه البته د سرغار په نوم اغه راډیو چې ما کار افایل کوي نو البته یو خبرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم خبرونه هغه وسمه البته ست هغه خورست بیا یو بهیر مشافایل کوي د سرغار په نوم دغه بهیر باندې سټم مشکشه شوی نو بیا می چندانی په غونډو کې برخه نه اخیست خو وسمه ته چندانی غونډه نشته البته کندهار کې مخکوي
د ازادي ملما موزه به شفق د کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو محصل دی هم لیکوالی کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او یو برخه کې کار کوي د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولای شي چې د رادیو سره همکاري کوي سختي پڅ کې ده او اساني پڅ
ژورنالیزم شواله ده د شبر صاحب چې ژورنالیزم کې هغه انسان جوړی او معمولا ټولنه ټولنی اده ټولنی خلکو ته پیغام بسی ډول کېدلی شي او سختواله ایدا دي چې استډیا ډیر لري فاشل سرګردانې لري د مثال په ډول کې څوک یې ځای خراب پور کې استډیا لري او دا غزما برخې شپه ده زه کله چې خبرونه ما د کوم لمړی تحقیق ورته کوم لبلا بیلو سچنو څخه معلومات اخلم لا د خبرسته ځان سره کاروم بیا چمت کوم او بیا خبرونه ور باندې جوړوم نو سرګردانې او استډیا ډیر لري په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسولیت هم دی ځکه چې یو ژورنالیست یا یو محلي خبريال دی وی راډیو یو کوچنی غلطي وکړي د فشار لاندې کیږي خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک تهدیدوي په یو په بل نامه باندې نو تر ډیره پورې په دغه مسله کې هغه مفتاتوالی ډیر اړین دی او ډیر فکر
شفق صاحب تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یوې پروژې رضاکار چارې هم مختوړي د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي دا څنګه پروژه ده
موزیلا کامن وایس په 2019 کې رامنځته شوې ده دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راوخلي پروسیسي کې او د ای آی ماډلونو کې ورک چې پښتو ژبه چې ده د ای آی او د ټکنالوژي څخه لیرې پاتې ده او اوس وخت کې چې د ای آی انقلاب مخ پر وادي او سرخن روان دي په کار دا ده چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي. دا پروژه د لپاره مؤسسه ده چې د ژبو توانو کوي، یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راواخلي او بیا ای آی ته ورکړي تر څو پورې د ای آی ماډلونه د هغو ژبو په خبرو باندې پوه شي، د هغو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوه شي. مثال په ډول موږ ژغونه ورکوو په موزیلا کې، ای آی کې ورکوو، ای آی هغه ژغونه راخلي پروسس کوي، له دې څخه وروسته بیا ګټه دا پښتو ژبې ته شي. موږ متن مثلا ای آی ته ورکو، دی آی سیستم کې ورکو، هغه به په سی ډول غږیز کوي، او که یو غږ ورکو هغه په سی ډول متن راولای شي. دغه چپچپیټي کې اوس موږ وګورو، چپچپیټي د پښتنو غوندې تلفظ نشي کولای، یعنی د وردګو په لهجه، د کندهاریانو په لهجه، دغه راز د لویدیځوالو په لهجه، په مشرقي لهجه باندې، په نور لهجو باندې، یعنې په ټوله کې د پښتو ژبې په بیلابیلو لهجو باندې یو ډول ماشیني دغه کې تلفظ کوي. پر دې څخه وروسته که چیرې په موزیلا کې ژغونه ډېر چې دغه د غښتونو کوي سي، چپچپیټي باندې د پښتنو په لهجه غږیږي، او ډېر پرې به هغه د پښتنو کمې خبرې شي، هغه هم په صحیح ډول فهمولی شي، ورباندې پوهېدلی شي. نو دا پروژه د دې لپاره مؤسسوي تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کېدلو پر لور باندې بوځي، او پښتو د کمپیوټر ژبه شي، پښتو د سیستم ژبه شي، او پښتو په ماشین ته ورداخلې شي، تر څو پرې موږ په راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو ښه تحقیق وکړو، مواد ولرو پښتو ژبه باندې، او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشین اوس.
تاسو مثلا یو څورته سبتوي په خپل شخ ورته لولي هم داسې کوي؟
معمولا موزیلات څلور برخه لري، وایي د سبت برخه ده، وایي د اوریدلو برخه ده، وایي د جملو د کتنو برخه ده، البته درې برخه راځي. د سبت برخه کې موږ موزیلات ژغونو ورداخلو، یعنی لومړی جملې مشترانه، هغه جملې موږ سبتو، دغه څخه وروسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه ده، په هغه برخه کې بیا موږ هغه جملې چې صحیح هغه تاییدوو چې مثلا غږیزه ککړتیا ونه لري، سمې تلفظ شوي، معیاري اصولو برابر وي، او که چیرې ناسم وي موږ یې ردوو، او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا غږونه چې موږ ثبت کړي دا را اخلي د ای آی ماډلونو کې ورکوي، او هلته د ای آی په ماډلونو کې دا د غږ تونو کوي کېږي، او د پښتو ژبې د بیلابیلو لهجو څخه په ای آی ته غږونه ورداخلي چې په راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره ښه ګټوره پامیدای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي، ای آی ماډلونه، او دغه راز د چټ جی پی ټی کوم نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی، متن پښتو، متن په ژغ، او پښتو ژغ په متن باندې واړی، او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نورو ژبو کې اسانتیاوې لري، ای آی او دغه راز نور انټرنیټي اپلیکیشنونه او ټکنالوژي، پښتو به هم د ټکنالوژي له ډګر څخه فاتني، او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل.
دغه ژغونه ستاسو ورته ثبتوي، نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده، نه ده، دا خو ساده کار هم نه ده، یا یو تلفظ تاسو کوي، ځینو وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې، مثلا دغه اوس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل، نو فکر نه کوي چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقت ونه شي؟
بلې، هو دقت ډېر مهم دی، ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوئ، هلته عربي پرې راځي او پښتو پرې راځي، او اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلفظ کېږي او لیکل کېږي. نو مخکې وویل شبر صاحب درې برخې هلته لري موزیلا. لومړی د جملو د کتنې برخه ده، بیا د ثبت برخه ده. د ثبت برخه کې چې کوم حال موږ یوه جمله تلفظ کوو، ثبت یې کوو، هغه یو ثبت بیا پنځه نفره نور دغه کوي، رالته یې کوي. کچیر هغه ثبت یا هغه جمله چې ویل شوې وه هغه په سم ډول جمله تلفظ شوې وله، ژغیزه ککړتیا نه درلوده، تیزه نه وه تلفظ شوې، او دغه راز لکه څنګه چې جمله لیکل شوې وه هغه سي هغه جمله ویل شوې یا تلفظ شوې وله، بیا هغه نفر هغه ژغ تاییدوي. په پنځو نفرو کې باید درې نفر تایید کړي تر څو پورې چې موزیلا هغه ژغ واخلي، پروسس یې کړي، او د ای آی ماډلونو ته خلاص ورکړي. کچیر په پنځو نفرو کې دوه نفر رات کوي هغه ژغ، او درو نفرو تایید کوي کوم څه یې کېږي، او کچیر بیا درو نفرو برعکس رات کوي او دوه نفرو تایید کوي، بیا هغه ژغ نه څه کېږي. نو موزیلا هغه ژغونه نه اخلي چې مثلا هغه یا ژغیزه ککړتیا ولري یا ناسم تلفظ شوي. نو کیفیت، معیار او شفافیت په دغه برخه کې ډېر اړین دي. تر دې مهاله پرې موږ په موزیلا کې تقریبا 300 ساعته کار کړی دی، او تر فارسی، اردو، او کوردی، او ځینو نورو ژبو مخ دی. یوازې هغه ژبې چې نړیوالې دي، د مارکیټینګ ژبې دي، د تجارت ژبې دي، او دغه راز نړیوال سطح باندې معمول دي، د پوهولو را پوهولې ژبې دي، لکه انګلیسي و دغه راز جرمني و ځینې نور ژبې هغه لافات دي. موږ امیدوار یو چې له نړیوالو ژبو سره سیالي راواخلو او سمورت لګیا.
مثلا تاسو جمله لولی او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي اغوی هم محصلین دي داس کسان دي او کنه داس کس څړل کسان له تاسو سره یوځای شي بده پدې موزیلا کامن وایس کې
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی. زموږ سره تقریبا موس تریر فری د پانتون محصلین را سره دي، ځوانان را سره اوس د میډیا لاري کمپاین ډیر فراخ کوي، او حتی اوس په فزیکي ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راوباسو په حضوري او فزیکي ډول باندې د کمپاین پانتونو کې هم کو د پانتونو محصلین مر باندې راولو او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې پلارو تاسوولې چې تر دې مرحله پرې شت حاصل کړی دي. نو په موزیلا کې تقریبا پوری محصلین او لوستي خلک کار کوي، البته پر ځکرانه راول باندې. نو کچیر یو څوک لوستل ونیس کولای هغه بیا هر ډول جمله تاییدي، هغه د جملې غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي، ځکه په جمله کې د پنځو یګانو مراتول ډیر مهم دي، او بیا د بیلابیلو لهجو لوستونکي جمله پکې ثبتېږي تر ډېره پرې د مشتزون لوستونکي ډېرې جملې پکې ثبتېږي، او د جنوب زون دا لږ دي. نو د جنوب زون دا د شته پر ځای استوا وایي او د نشته پر ځای باندې نسته وایي، دغه ستونزه مو هلته تشتر کېږي چې باید موزیلا ته پرمیار برابر ژغونه ور داخل شي.
دغه کوم جملې ستاسو ور داخلوي، دغه جملې کوم ځای پیدا کوي، څه شی ورته ول؟
د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو، د کتابو د ناولو څخه جملې راخو، دغه راز ځینی اروپایانیز کتابونه دي هغه پښتو جملې راخو، هغه موزیلا ور داخلو. مثال په ډول افغانستان څلور دیرش ولایتونه لري، ازادي راډیو د افغانستان د خلکو د ژوند پر وښولو کې ډیر مهم رول لري، دغه ځینی جملې موږ ور داخلو. دا جملې چې موږ داخلي کړې بیا هغو خلکو ته راړي چې هغه سب برخې کار کوي، هغه بیا سبتی چې سب چې بیا د اوریدلو په برخه کې یو خلکو ترالي شغل اوریدلو په برخه کار کوي. یعنی لومړنۍ برخه جملو د ورزافه کولو برخه ده. موزیلا په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري، پښتو جملې موږ هم ورزافه کوو، او دا چاره د لپاره موږ د چموږ محلي پښتو هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې، د زابل په ولسوالیو کې، د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي، د مساجد مخته مثلا مجلس بنار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاری، هغه جملې موږ خپل سو پوری ای ای او دی ای مدلونه هغه سوچا پښتو قزم کې خپل ځان کې داخلي تاسو پر بیا د پښتو ژبه د هر لهجې د وینک سره ای ای پوسی سم ځوابونه ورکي، او په سی ډول تلفظ ورته وکي، او په سی ډول معلومات ورکي. موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاب کوو، ناولونه څخه جملې را په دغه بشیر احمد احمدی جن ناولونه موږ به کې ټول راشولې دي، البته جملې مورشولې دي د موزیلا ورخه لاغه خور سره بیا په مهمه برخه کې د سات برخه ده، هغه جملې د سات په برخه کې ولوسنګ تراړي شي، هغه لوسنګ شي هغه جملې سات بیا درادو ته دی او وایډیشن په برخه کې تراړي، بیا راته راځي ته چې لاغه خور سره بیا پروسس کیږي او موزیلا داخلي په سیستم
د موزیلا لا کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راځي روانه ده؟
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د څرنې پر اساس باندې 2019 میلادي څخه ورسره فایل شوی ده.
نه تاسو خپل له څو وخت راځي کار سره کړی؟
زه په دې ورسره کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي خواني استاد جنرال جهاني دغه پروسه را فایل کړه، چونکې د زموږ ملګری دی، موږ روابط سره لرو، نو زموږ ځوانان څخه وغوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنو ومنله، ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ، د واتس اپ ګروپونه مو ورته جوړ کړل، یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړ، پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیاي برخو باندې مو تمرکز وکړ، یو اعلانات مو خپره کړو. تقریبا د دوه میاشتې راهیسه کېږي چې موږ په لګیای.
یو شی چې دا اوس زستا سو خبرې اورم کنه، دا تاسو ډیر مهم کار کوي، ځکه راتلونکي د اے آی او په نړۍ کې اے آی ته د وړیر ستر انقلاب سترګ کتل کیږي، چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش. ځینې پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سوي دي، مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې، ممکن یو برق وي، بل کمپیوټر وي، او تر دواړو مهمه اے آی ټیکنالوژي وي. یعنی اے آی ډیر مهم شی دی، لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې دته تاسو کله په خپل شغ باندې څور داخله وي دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم. مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه دا که دغه رقم په ای کې داخله سي دا خو بیا کار سنسمنه وي. تاسو فرزن د پایل په ځای باندې فایل وویل په فی باندې دا هم بیا سنسمنه خبره ده. زه پوهیږم چې تاسو هم درس وایست هم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي، لیکن په ورته وخت کې ښه خبره دا نه ده چې تاسې او ستاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستې په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلام مشوره وکړي او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپاري. که څرنګه
دا ډېره مهمه خبره ده، شفافوالی معیار او دغه راز کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډېر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکولی چې برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پورې چې ژبپوهان دغه راز د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغې پروسې ته دغې پروژې ته را تشویق کړو تر څو پرې د دوی نظرونه واورو اندونه واورو او دوی مرسته راسره وکړي. او تر ډېره پورې په موزیلا کې د کار کولو پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو، ځکه هغه غږونه چې معمولا ناسم تلفظ شوي یا هغه جملې چې ناسمې ویل شوي بیا موزیلا ته داخلې شي، دا کېدای شي راتلونکي کې هغه ستاسو خبره یو ناسم تاثیر وکړي. نو موږ لګیا یو تر اوس مهاله پورې خو هغه زموږ هڅې چې کمې دي بریالی ښکاري، ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي یا هېواد دننه کې دي او په ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته لام ښې مشورې راکوي. خو دونه نه څونه چې باید په کار وای متاسفانه دونه توکو چې موږ درلوده څونه تقاضا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي په خاص ډول بیا د ډیورنډ د کرښې د هغې غاړې یا د کوزي پښتونخوا ځینې لیکوالان و ادیبان چندانې توجه هغو دغې برخې ته نه ده کړې او کاغیر خوا ته لګیایي چې مثلا پخواني دیوانونه را تازه کوي یا مثال په ډول پر ځینو نورو موادو باندې کار کوي. خو دغه برخه هم ډېره مهمه ده چې پښتو ژبه دوره ډیجیټل شي. تاسو وګورئ شبر صاحب په کندهار کې په تېرو څو لسیزو کې، البته نیوه لسیزه به یاده کړو، د پښتو په برخه کې بیخي ډېر مواد خپاره سول، پخواني دیوانونه د شاعرانو چاپ سول، د هغو اشعار راغونډ سول، دغه راز سیمینارونه دایر سول. خو د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې یو کار نه شو ولای چې پښتو ژبې ته دې مفید تمام سوی، پښتو ژبې په ګټه تمام سوی. نو دا یو ښه چانس دی او موږ کوشش کوو، چونکې موږ ځوانان یو، پر ادبیاتو باندې دونه برلاسي نه یو او د مشرانو لارښوونو دغه راز د هغو نظرونو ته ضرورت او اړتیا لرو تر څو پرې چې دوی سم لارښوونه راته وکړي او موږ به سمې لارې ته څه وکړي او په دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکړي تر څو پرې موږ نور هم تشویق سو او ای آی ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په ټوله کې دغه را روان ماشیني انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ورسره عیار تر څو پرې چې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څه نسي لکه د کوردانو ژبو کلتور فرهنګ. او تاسو وګورئ په اوس وختو کې چې بر سره لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د کرښې هغې غاړې ته البته یوازې لس پیسه د پښتو پاتې، یعنی نیمه پیسه د پښتو محوه شوې ده، ورکه شوې ده د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي او نورو لاملونو تر تاثیر لاندې راغلې ده، تر اغېز لاندې راغلې ده. د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره هغوی چې کوم مهال تلفظ کوي ځینې انګلیسي موږ خو بله په دغه تلفظ کې وایي وړه غلطي کوي، هغوی بیخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وایي، یعنی دا د هغه هیواد تاثیرات چې پر پښتنو باندې کړي. نو د دې لپاره چې پښتو ژبه محو نه شي یا د نورو ژبو تر اغېز لاندې رانه شي یا د سیاستونو قرباني نه شي لکه څنګه چې اوس اغېزې ورباندې روانې دي، د دې لپاره موږ باید کار وکړو، ځوان نسل باید کار وکړو.
په دې کې شک نشته چې ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډېر د سټایل وړ دی، ځکه چې لخپلو ډېرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي. لیکن په دې کې هم شک نشته کله چې یو څوک یو ډېر درانه مسولیت ته وژه ورکوي باید ډېر دقت هم وکړي. د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی، چې کوم کتابونه انتخاب کو. تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه، د ارواپوهنې کتابونو ته. ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو له ژباړې ژباړل شوي دي. مثلا یو کتاب په یوه ژبه ژباړل شوی دی، هغه بیا اردو ته ژباړل شوی دی یا فارسی ته ژباړل شوی، بیا لږه پښتو ته راژباړل کېږي. هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کېږي هغه عادتا ژبه یې ډېره دقیقه نه وي. نو په دې برخه کې که چېرته تاسو د خلکو مشورې واخلی سي، هغوی ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کړي چې له هغوی جملې انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل شوي کتابونه، نو هم به مو کارونه نور هم اغېزمن شي او هم به چارې نور بهتره شي. که څرنګه شفق صاحب؟
ډېره مننه ستاسو خبرې پر ځای دي شبر صاحب. موږ کوشش کوو چې سوچا جملې راواخو او ای آی ته په لاس ورکړو، موزیلا ته ورداخل کړو. دغه د ارواپوهنې ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کړو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره بېخي برابرې راتلې، یا ځینې نور دغسې کتابونه چې بېخي ویناوې به وی یا به لارښوونې ولې. ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګډوډې، هغه جمله چې زموږ په کار چې موزیلا ته ورکړو هغه ډېره په سختۍ پکښې انتخابېږي. او د مشرانو خبره تاسو وکوله چې موږ ته لارښوونه وکړي، موږ لګیا یو اوس هم هڅه کوو، او دا مو غوښتنه ده چې مشران دغې برخې توجه وکړي او دا موزیلا کم ارزښت پروسه یا هم پروژه ونه بولي، توجه ورته وکړي، موږ سره همکاري وکړي. دغه برخه کې موږ د پوهنتون استادانو، دغه راج پوهانو، موږ ډېر مشران لرو خارج میشتې، دغه راز وطن کې چې میشتې، هغو لارښوونو ته ډېر ضرورت لرو، تر څو پورې چې سوچا پښتو، هغه پښتو چې د نورو ژبو د اغېزو څخه خوندي، یا هم د تلفظ په برخه کې، په نورو برخو کې، د ویلو په برخه کې خورایي، هغه باید ای آی ته فلاس ورکړو، تر څو په دې راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټ جی پی ټي او دغه راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي.
شفق صاحب ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ستاسو څخه هم ډېره مننه. سلامات اوسئ د بلنې د راکولو په مناسبت. کور مو ودان. شفق شیشر